افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د کابل په ښار کې نن شپږ سو پولیس ګمارل سوي چې د کورونا وایروس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون ویل چې د پولیسو څلور سو موټر به د کابل په ښار کې د بندیز د پولی کولو لپاره ګزمې کوي. روغتیایي کارکوونکي، د خوراکي موادو دوکانداران، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین او د مخابراتي شبکو کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا سوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر هغه لوړ دی چې رسمي سرچینو ثبت کړي او خبر کړي دي. د کابل په پلچرخي زندان کې شمیر بندیان لا کوي چې د نه خوراک احتساب یې کړی دی. دوه زندانیانو نن د خپل نمونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه یې بي کیفیت دي. هغوی هم دراز وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. په پلچرخي زندان کې د بندیانو ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان لنه پلي کېدو هم په غوسه دي او ترڅو چې وضعیت ته پام ونشي خوراک نه کوي. خود افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د حقوقي برخي مشر او ویاند وحید الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د وضعیت د څیړنې او د هغوی د ستونزو د حل لپاره منظم پروګرام لري. هغه په زندان کې د احتساب خبر تایید یا رد نه کړ. در پټونو پر اساس په پلچرخي زندان کې تر لس زره زیات سیاسي او جنايي زندانیان ساتل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برق جریان وصل سو. د برېښنا شرکت په اعلامیه کې چې نن خبره سو ویل سوي چې د دې لپاره د بغلان ولایت د ډنډي شهاب الدین په سیمه کې د برق تلیشت یوستن ورغول سو. په بغلان کې د چشمه شیر په سیمه کې د جګړې لامل د تیری پنځشنبه په مخوسن کابل او ځین نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان پرې سوی و. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د پیسو لنړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینې په غونډه کې دا خبره وکړه. وی ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توپیری چلند ونیسي. د ایران مرکزی بانک تیره میاشت د پیسو لنړیوال ادارې 15 میلیارد ډالر پور غوښتی و. ایران په ټول منځني ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او له دې امله مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل چې تر 2500 زیات وګړي په دې وایروس اخته دي او له 3800 زیات له دې وایروس مړه شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا وایروس اخته دی بیګا دوهم شپه هم په روغتون کې تر شدید څارنې لاندې تیر کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاسي مشر دی چې کورونا وایروس نیولی دی. خو د هغه ویاند نن وویل چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري. د امریکا په نیویارک ښار کې د کورونا وایروس له امله دومره شمیر 400 تل ورسو. دا شمیره پرون خبره شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل شو وګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله دومره شمیر زیات سوی دی. د امریکا د جانز اپکینز پونتون په وینا په امریکا کې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر له 400,000 زیات دی. یوازې په نیویارک ښار کې 140,000 کسان په کورونا وایروس اخته دي. دا شمیر په نړۍ کې د هیوادونو په کچه د کورونا وایروس له شمیرو لوړ دی.
خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مفهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسېدای شي.
موږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
په داسې حال کې چې د کرونا وایروس خپرېدا د روغتیایي خدمتونو اړتیا زیاته کړې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری کمپلکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وځنډوه چې ډیری کارکوونکي پر کرونا وایروس اخته شوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي د هغه شاوخوا 8000 کسان پیدا کړي چې په تیرو دوو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوختي او ننګرهار ته داخل شوي دي.
هغه کسان چې هغوی له پاکستان راغلي کچې وپېژندل شي، دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونا د بعد تک اجازه ورنه کول شي.
په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب هم اوریدلی شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو. سوله د بشري حقونو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي؟
چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او رمټ اوسئ او د کورونا د خپرې شوې ناروغۍ څخه په امن کې اوسئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وروسته له هغې وکړې چې په تېره فبروري د فبروري په 9 د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون شوی و او په دې اړه د افغانستان پر روان وضعیت رڼا د اچولو د خبریالو پوښتنې ځواب ولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو شخ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سې‌شنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what
they way is afikat nakawam che padi ke bagunsevi tuli dali pohiche che afghanistan ke da america ha naqsh che da wam murkawi sare mutahidi alatuna da suli aw pokhlaini da bahir po munasib sam aw khisman dal palikawal gwaadi da america da mutahidi alatuna da baharani chaur wazir bi awel da america mutahida iyalat ha khujman ta mutahid de che la taliban sare da suli muwafiqi aw da afghanistan da hukumat sare pa gada elame ke zikr shawai de له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به داسې څه وشي چې ظاهراً به ښکاري چې موږ شاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایي لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت رارسېدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي ګمان نه کوي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په برخه کې هم د امریکا امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې تړون د تیرې فبروري میاشتې په 9 لاسلیک کړ. د لاسلیک په مراسم کې خپل مایک پومپیو هم ګډون کړی و، خو له هغه وروسته باید د بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. د طالبانو او دغه راز د افغانستان د حکومت بندیان سره تبادله شوې وای، خو په وروستیو کې دغه بهیر هم له خنډ سره مخامخ شوی. طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی و، خو طالبانو ویلي چې د افغانستان حکومت دوی خبرو ته غوږ نه نیسي او هغه طالب بندیان چې دوی غواړي باید خوشي شي، د افغانستان حکومت یې نه خوشي کوي. دغه بهیر بیا هم له ستونزو سره مخامخ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې طالبانو خبرداری ورکړې چې خپل تخنیکي پلاوی به بیرته له کابل وروغواړي، ځکه د دغې ډلې د ویان په وینا د دوی مخالف لوری چې د افغانستان حکومت د بندیانو ازادېدل په لوی لاس ځنډوي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغې چې طالبانو له کابل نه د خپل هغه تخنیکي پلاوی چې کابل ته یې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو په سر د بحثونو لپاره استولی و د بیرته ورغوښتلو ګواښ وکړ. افغان حکومت وایي د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې ژورې پکې حتمي امر دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي که په دې برخه کې رښتینې اراده موجوده وي نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبیعي امر ده، مګر که اراده موجود وي مونږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده او مونږ غواړو چې دغه رامنځته شوی فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوری ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخې کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو استازیتوب کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماخام په ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی هوکړې لمخې باید طالب زندانیان مخکې خوشي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شوی وای، خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو ازادېدل په لوی لاس زندوي او د سولې له هوکړې سرغړونه کوي چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی تیرونه د خپل بندیانو د ازادولو په اړه افغان حکومت سره د خبرو په هدف کابل ته راغی چې افغان لوري سره څو مخامخ غونډې هم وکړي. که څه هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي و چې د دواړو لوریو د تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې دواړه لوري د زندانیانو پر تبادله نه صلاح کیږي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالمتین بیک وړ مورس په کابل کې رسنیو ته وویل یاد بهیر ځکه ځنډېدلې چې طالبان د خپلو هغه 15 قمندانانو په آزادولو ټینګار کوي چې افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قمندانان د کابل کانټینینټل هوټل، د هوا پیژندنې په ادارې، د ملي امنیت په روغتون او نورو ګڼو انتحاري حملو کې په لاس لرلو تورن دي. خو آیا د بندیانو په سر وروستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي که وسلوال طالبان د زندانیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروي نو ښایي دا پروسه په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکراتو لړۍ فقط د خپلو زندانیانو د خوشی کولو پورې هم کوي، دا بېله شکه چې د سولې پر روان بحثونو باندې ستر او منفي اغېز پرېښودلی شي. یعنی طالبان که په دې باندې کوښښ کوي تر څو د دوی زندانیان خوشی نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نه هواري، زما باور دا ده چې مشکل رامنځته کولی شي او د خبرې حتی په ټپه درولی شي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو بل پو محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل د فکر کوي چې امریکا به پرې نږدي چې د قطر هوکړه له خطر سره مخ شي.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راودانګي او لازم سهولتونه به رامنځته کړي. ډېر امیدواري شته ده چې بېرته د سولې خبرې شروع شي، اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس باید یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښيي تر څو دغه مذاکرات چې په ټپه درېدلي دي بېرته له سره شروع شي.
د طالبانو او امریکا د سولې د هوکړې لیک له مخې ټاکل شوی و چې د حکومت لخوا د طالبانو 15,000 او د طالبانو لخوا د حکومت 1,000 زندانیان آزاد شي، خو تر دې دمه دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه، ټوخی او د سابندی دل دی.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د کورونا وایروس خپرېدا په ټوله نړۍ کې د روغتیايي خدمتونو اړتیا زیاته کړې ده. افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وځنډوه چې ډېری کارکوونکي پر کورونا وایروس اخته شوي دي. د عام روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دغه روغتون له هرو سلو کارکوونکو شاوخوا شپږ په کرونا وایروس اخته شوی دی. دغه روغتون وروسته له هغه بندیږي چې وړ مورز د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې په دغه وایروس اخته و مړ شو. نور حالیدی خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری په نوم د شخصي روغتون 6.25% کارکوونکي په کرونا وایروس اخته شوی دی. دا هم روغتیا وزارت دا سرګندونې وروسته له هغې کوي چې وړ مورز د دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف د دغه وایروس له امله مړ شو. د عامې روغتیا د وزارت ویان وحیدالله مایار نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له دې امله د امیری کمپلیکس روغتون د ټولو کارکوونکو تر معاینې پورې د دغه روغتون فعالیتونه ځنډول کیږي.
په کابل کې د کرونا وایروس په خپرېدو او په امیری کمپلیکس روغتون کې د مثبتو پیښو په سبب سره د دې احتمال شته چې د دغه روغتون پرسونل په دغه وایروس اخته سي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې د دغه وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کیږي چې د دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معایناتو پورې د دوی فعالیت وځنډول سي او د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو دې ډډه وکړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د دغه روغتون ډیری کارکوونکي ځکه په کرونا وایروس اخته شوي چې د دغه وایروس ټیسټونه کول. د امیری روغتون رئیس میرویس امیری بیا وایي چې د دوی سامپلونه اخیستل شوي خو نتیجه نه ده ورکړل شوې. نوموړی په امیری روغتون کې د کرونا وایروس د ټیسټونو د کولو موضوع ردوي او وایي چې د دوی کیټونه د عام روغتیا وزارت له لورې مهر لاک شوي دي.
اصلاً صرف موږ دا تقریبا د یو میاشت مخکې به زه خبره کوم تاسو ته چې موږ په فیسبوک کې اعلان ورکړو چې دغسې موږ ټیسټ کوو. په سبا باندې د ساتنې ټیسټ راغی. دا کوم کیټونه ټول مور لا کړي دي له موږ سره شته پراته دي.
خاغلی امیری دا مانی چې ډاکټر حنیف له دې عمله چې د دغه روغتون ډاکټر وو او د ټیسټ نتیجې ځنډول شوی وه دوی په روغتون کې قرنطین کړی وو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مخکې له دې شخصي روغتونونه او لابراتوارونه د دغه ټیسټ لکولو منع کړي وو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 423 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېرې 14 کسان مړه شوي دي. خو د دغه وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل یو شمېر سمپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به وروسته شریکه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د ننګرهار چارواکي وایي د هغو شاوخوا 8000 کسانو لټون کوي چې په تېرو دوو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوختي او ننګرهار ته داخل شوي دي. چارواکي وایي د مسافرو زیات ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف په زیاته کچه د مسافرو راتګ په تورخم کې د راتګ لپاره تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره دغه مخ کړي دي او بې له دې چې څېړنه او ارزونه یې وشي په زرګونو کسان ننګرهار ته داخل شوي دي. د جلال آباد د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزی پرې رپورت لري.
د ننګرهار چارواکي اندېښنه ښیي چې تېر ورځ د تورخم له لارې په یو مخیز ډول 8000 مسافر بې له دې چې طبي څېړنې وشي راستانه شوي او کورونو ته تللي دي. دوی وایي د مسافرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف زیاته کچه د مسافرو راتګ په تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره مخ کړل او بې له دې چې څېړنه ورسونه وشي ننګرهار ته داخل شول. دوی وایي اوسې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې مسؤلینو ته دنده سپارلې څو معلومه کړي هغه کسان چې له طبي څېړنو پرته راستانه شوي پیدا او تر طبي څېړنو لاندې ونیسي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل اوس په تورخم کې د راستنیدونکو لپاره د دوی د چمتووالي چارې په عادي شکل روان دي او کومه ستونزه نه لري.
موږ په تورخم خارګوټي کې په روغتیایي خدماتي امنیتي برخو کې پر چمتووالی نیولې وو او هماغه چمتووالی له مخې په لومړۍ ورځ د زر کسانو خو پلټنه وشوه، روغتیایي ټیسټونه هم وشوه. متاسفانه چې اخوانه په جمعي ډول اته زره کسان پرته له دې چې دوی چک شي یا خروج او داخل ورته وویل شي دوی تورخم دروازه باندې د کیږي. هیڅ ډول د دوی تعقیب نه ده شوی. موږ هم په دې اړه تشویش لرو ولې له خلکو هم غوښتنه دا ده چې دوی په خپلو کورونو کې پاتې شي. موږ په مرکز او ولسوالیو کې مسؤولینو ته لارښوونه کړې هغه کسان چې هغوی له پاکستان راغلي که چېرې وپېژندل شي دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونو د باندې تګ اجازه ورنه کړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون سې شنبه د تورخم د ښاروالي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د راستنېدونکو مسافرو لپاره په دغه ښارګو ټیکې د کرنټین ترتیبات د مسافرو د کچې د زیاتوالي لامل له ستونزو سره مخ شول. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل ویل سره لدی چې له پاکستانی لوري سره په دې اړه مخکې شوې و چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هر ورځ دراتګ اجازه ورکړي، خو زیاتوي چې له شپږ زرو زیاتو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي وایي په داسې حساس وخت کې چې د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې ده، په کار نه و چې د تورخم دروازه دي خلاصه او خلکو ته د راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي اوس هم وخت چې دروازه بیرته وتړل شي او که داسې ونه شي نو ننګرهار به د هرات له برخلیک سره مخ شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی اوس باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوی وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې دا هلته کرنټین شي، دا په زرګونه او سرګونو کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي دا وایرس ورسره را انتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پر کم شي.
په ورته مهال راستنه شوي مسافر بیا وایي په تورخم کې د دوی لپاره په جوړ شوي کم کې په اوسېدو سره به ناروغ کسان هم د کورونا په ناروغۍ اخته شي. دوی وایي هلته د تم کېدو او قرنطین پر ځای د خلکو ته کورونو ته د تګ اجازه ورکړل شي تر څو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي او روغ کسان په ناروغۍ اخته نه شي.
روغ ناروغ نه ګوري، دوی روغ خلک راولي په خیمو کې اچي. لاسې ناروغه کوي، خالي لاسې خلک بیمار کوي، ځکه چې دا خو مرض خو له رشو د خلکو له ګڼوالي سره ارتباطات لري. موږ روغ خلک موږ تللي پاکستان ته تداوی دپاره راغلو، ملیین خوشحاله وي او د دې طرفدار وي. باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په خبره په ځانګړي کرنټین ځای کې هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې پکې ولیدل شي له هغو چې دغه نښې پکې ونه لیدل شي په جلا جلا ځایونو کې د کرنټین ترتیبات ورته په پام کې نیول شوي دي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې راستنو شوو لپاره په تورخم کې بشپړ چمتووالی نیول شوی، له روغتیايي پرسونل نیولې د اوسېدو تر ځای او خوراکي توکو پورې هر څه ورته په پام کې نیول شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له امریکا وروسته کورونا وایرس تر ډیره اروپا ځپلې ده. تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا په وایرس شاوخوا یو نیم میلیون کسان اخته شوي، 3000 هم مړه شوي دي او 309 تنه هم بیرته رغول شوي دي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر 4000 تنه ته رسیدلی دی. په اروپا کې هم د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو په وروستیو کې ځینې اقدامات کړي دي. نن هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالي وزیرانو د کورونا وایرس له امله د دې وچې پر اقتصاد د اغیزو په باب چې څه ډول کولی شي د اقتصادي ناوړه اغیزو مخه ونیسي په غونډه کې بحث وکړ. دا بیړنۍ غونډه جوړه شوې وه. منالی بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دغو هیوادونو د توپیرونو لرې کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید-19 په غبرګون کې د اروپای ټولنې پر یوه مهمه اقتصادي پالیسۍ و. د یورو ګروپ د رئیس ویاند لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید-19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 8 نیټه د ویډیو کانفرانس لاره غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغېزې زیاتې شوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دی. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغېزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغېزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالند او فنلند د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې پخپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغېزمن شوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډایه هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسني بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوالیه سوي شرکتونه وپیري او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کني هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې لا د 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
عبدالواحد مدقق له لوګر په اس ام اس کې د ازادي رادیو راستولي د 1300 شمیرې لارې لیکلي چې د لوګر مرکز پولي اعلی هم د کورونا وژونکي ویروس د مخنیوي لپاره وتړل شو. فضل کریم درویش له پکتیا ازازی اریوب لیکلی دی چې که افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې پرمختللې پروسې ته به زیان ورسوي. عبدالعزیز هم د کندهار بولډک څخه لیکلی چې افغانان حیران دي چې له دغو کارو څخه کوم یو ترسره کړي. د کورونا د مخنیوي هڅې په د افغانستان د حکومت لخوا ډېرې سستې مخته ځي. کور مو ودان او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د ازادي راډیو په ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه افغان په خپل خبره کوم. زما د کندهار خصوصا د کندهار دا غوښتنه ده چې دغه مکتبونه چې دوی شفي کړل یا مدارس شفي کړل یا دوکانونه بند کړل ده، هغه شخصو چې بند شول اوس په کوڅو کې په کلو په بانډو کې موږ د انسانانو څخه داسې ستړي یو، داسې ستړي انسانان، داسې ډلې ډلې په کوڅو کې څنګه څنګه شنې شنې کوڅې دي چې ورته شل پنځه ویشت ساعته ځوانان په هره کوڅه ولاړ دي، فکر کې تاسو دي په فوټبال اخته دي، په ګین باندې اخته دي، په دې کې دغه باندې د دولت سره جدن دا غوښتنه کوي. جدن دا غوښتنه کوي چې دغه ځوانانو د دغه ماشومانو پر برابر باندې اولن اولن خپل فامیل د مور پلار د فامیل د والدینو څخه دا غوښتنه کوي چې خپل ماشومان په کورو کې فاوند کې دریو اندازې فوري په هر بیا د دولت سره دا غوښتنه کوي چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. د سرخانی او دوکانونو ډیر شو په دوکان کې بدوان افاله یاد لري نه فار حتی د دونه فوري فوري ناس وو اوس په هر کوڅه کې د هر دیواله بغل د هر شری پر بغل باندې وګوري د سترګو سره ناس یې چلو دې سره ناس یې په دغه کوڅو کې ډیر یو د بل سره انتخابي د دولت سره یې جدا دا غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. دغه مخنیوي وکړي وسلام په احترام.
الله وحده ماړي سمل لامان ولې کلنګار د سوالې څخه نیولې نو دا چې زموږ په سیمه کې لومړنۍ مثبت افیقه هم ساتوا خو سره دې هم زموږ د سیمه خلک دا نسبتا څنګه چې په خوا حالت او همغه سي خلک زیر 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 دي دې خاص کوم اصول او مقررات چې دي قرنطین هغه نه مراته ای او دې چې دا هم دې خوا ته خاص دومره توجه نه کړې سره اوسه په خیره مې دا دا چې زموږ پیغام تر سیدلونو پورې ورسوي تر څو د سیمه ته توجه وکړي که څنګه. Thank you.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ری په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې کیدونکې دی. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونځي خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې سوله د بشري حقوقو په تامین کې څه ډول رول لوبول شي او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د افغانستان د مهم ولایت د هیواد په معاصر تاریخ کې مهم ونډه درلودلې کندهار تاریخی ارزښت کتنه کړي. خو اوس فرشته جلال زیته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل په ښار کې نن شپږ سوه پولیس ګمان شوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون وویل چې د پولیسو 400 موټر به د کابل په ښار کې د بندیز د پولیس کولو لپاره ګزمې کوي. د کابل په پلچرخي زندان کې کشمیر بندیان لا کوي چې د نه خوراک احتساب کړی دی. دوه زندانیانو نن د خپلو نمونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه یې بي کیفیت دي. دوی هم دا راوویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د پیسو له نړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینه په غونډه کې دا خبر وکړه او ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توپیری چلند ونیسي. د امریکا په نیویارک ښار کې د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر 4000 تر ورسو دا شمیره پرون خبره شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د یولسم په حمله کې تر وژل شو او ګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمیر زیات سوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق حقوق پیژنو، د نورو حق حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کو، چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقونه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نسي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ موتاته یتیمان زیګی، موتاته کند را په برخه کی، موتاته از موسا چاپریال لبین به بنان هغه ټول ژوند بشری چې په هر نقطه باندې تړلې ده د په صلح پر رات لري، او چې کله صلح نه ای دغه ست ټول اړخونه لکه ته به وزر کفتره دغه و کفتره ته چوګره دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري، بشری حقونه هم دغه سره لکه دی کفتره وزن غوندې اړخونه دي، نو بنان که مونږ سره صلح نه ای زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوان سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشری ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي، نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو، یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده د بل چا دین چې هغه هر قومي هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی، نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته خپل دین ته خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو، که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالم وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نسو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږمه د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک ده، عشق ده، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هره ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې ته واچو شیروا باندې برابره کړه. دغه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د کندهار په حق له څومره په هیګل
په وی د سرودونو کې د دینو د سرسپتی په نامه باندې اتسوې دي. بیا ورسته د پښتو قبل ولادت کې کندهار نوم د هر خواتیش په نامه باندې اتسوې دي.
یاد ولایت کې کوم تاریخي ځایونه او آثار خوندې دي؟
د موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. دا د کندهار د منډیګک د اسناد پر بنسټ د ایدا امر کوو.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د کندهار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت درته روښانه کوو. زه واګه مجبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو
قدر من اردن کو کندهار پراخ دخت او دلوی غرونو سلسلی لری آباد ازمکو او سمسور و باغونو اقتصاد او کلات بیل رنگ بر کرده دی کندهار چلپ خاص خادی افغانستان یو مشهور تجارتی خار و واسه هم خپل سوداگریز ارزخت ساتلی دی د وسنی کندهار خار تر مخه دری نور خارونه پا مختلف نمونه دلتا موجود و کله چې احمد شاه بابا سلطنت ته ورسېده لامغو لومړی وختونو څخه په دې فکر کې و چې کندهار د هیواد د پایتخت په توګه انتخاب کړي بیا مغه و چې د احمد شاهی کندهار ډبره کېښودل شوه او د درونی امپراتوري د یو لرغوني پایتخت او مرکز په څیرې حیثیت پیدا کړ دا ښار د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو داخلي او خارجي مورخینو او سیاحانو په لیکنو او آثارو کې ذکر شوی دی او د دغه تاریخي ښار په لرغونتوب ښکلا او معمارۍ لیکنې کړې دي د کندهار د لرغونتوب او نمونو پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی پوهانیار شریف الله دوست وایي
دا د کندهار او کندهار خبره چې ده دا اصلا په کاب ده یا کوچني کاب باندې ده په پښتو متونو کې چې کوم نومونه لیدل کېږي د دغه هغه په غټ کاب باندې لیکي اصلا په کوچني کاب کندهار باندې دی ډېر پخوانی تاریخچه لري په ویدي سرودونو کې د دې نوم د سرسوتي په نامه باندې یاد شوی دی بیا وروسته دا په شپږو قبل میلاد کې د خمشیانو د دروش په کتیبه کې د کندهار نوم د هرخواتیش په نامه باندې یاد شوی دی مقدوني سکندر چې کله دلته رالی په کندهار کې اسکندریه جوړ کړل دغه ځای د اراکواتی په نامه باندې یاد شو دلته د عربانو پر اتک سره دغه ځای د الروخچ په نامه باندې یاد شوی دی الروخچ روخاچ او دغه نومونه باندې یاد شوی دی
په لومړی کې د کندهار احمد شاهی ښار د مستقل په شکل وو د ښار شپږ دروازې درلودې چې مشهورې د کابل او هرات دروازې وي یاد ښار په لومړي سر کې پر څلورو ناحیو ویشل شوی وو وروسته بیا د ښاروالۍ د تشکیلاتو له مخې ډېر پراخ شو او مساحت تقریبا 15 ناحیو ته ورسېده د کندهار له ولسوالیو څخه د شولیکوټ ولسوالي ارغنداب ولسوالي میوند ولسوالي پنجوایی ولسوالي ریګ ولسوالي سپین بولدګ ولسوالي خاکریز ولسوالي ډنډ ولسوالي او داسې نورې یادولی شو د کندهار نرم اقلیم روانو سیندونو لوړو لبوټو ډکو اغرونو شنو دښتو کوچیانو ته هم په لمنه کې ځای ورکړی دی د کوچیانو سرخیله نسیمه نیازی وایي چې د دې خپل له نورو ښېګڼو سره د کندهار د خلکو ښایست او میلمه پالنه ډیره خوښه ده
کندهار بهترین نسیمه ده کوچیانو لپاره چې کله هر چېرته غېږ دی دروي او سبوی بیا دوی خېځې وري بلیږي بیا دوی غېږ دی ټولوي او بیا دوی ځي هلته کوچیانو ځون ډیر خوند کوي د کندهار انار د کندهار انګور د کندهار کې ډیر شیان دي چې هغه څونه ستاینې چې وکړو بیا هم کم دي او ښایست خو زیاد ده خو کندهار بیا ځانته یو ښکلا لري ښایسته سترګې لري ژبه عنعنات کلتور فرهنګ
د تاریخي عابدو ماهران وایي چې هرې ټولنې او سیمې ته مانوي حیثیت تاریخي آثار او مقدس ځایونه ورکوي په افغانستان کې کندهار یو له هغو ځایونو څخه دی چې لرغوني تاریخي سیمې توکي او مشهور زیارتونه لري لیکوال او ژورنالیست جاوید وفا وایي چې همدغه مقدس ځایونه د دې سبب شوي چې کندهار ته له نورو ولایتو هم خلک ورشي نوموړی په یاد ولایت کې د څو زیارتونو نمونه اخلي
د خرتی شریف زیارت دی د میرویس نیکه زیارت دی چې دا د کندهار په کوکران سیمه کې موقعیت لري جوړ شوی دی د احمد شاه بابا زیارت دی چې د کندهار په وسنی ښار د خرتی شریف له زیارت سره موقعیت لري د زرغونی انا زیارت دی چې دا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ کې موقعیت لري د شاه مقصود اغا زیارت دی چې دا د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موقعیت لري او د بابا ولی صاحب زیارت دی جمال نیکه زیارت دی او د حضرت جی بابا زیارت دی او ملالی میوندۍ دی او شیر سرخ زیارت دی ډنګر بابا او کابل شاه پیرزنګی بابا کوټ بابا زنجیرپای خواجه ملک او د شنو گنبد او داس نور کداسو ماکینو او زیارتونه التسته
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زری نه هنداره
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو شواورې د لار له سعودي ریچل وکټم کول
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسول کسان وایي کله چې موږ وایو افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، د دې خبرې ثبوت په کندهار کې موندل شو. د دې په څیر نور ارزښتمن تاریخي آثار، سیمي او یو شمیر مشهور سیاسي او فرهنګي څیرې هم په کندهار پورې اړوند دي. په دې حق لازمک همکاري فرشتې مرسل د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین رسول باوري سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
کندهار کې کوم تاریخي آثار دي، کوم تاریخي ځایونه دي چې هغه د افغانستان نور ولایتو سره توپیر لري؟
د موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. دا د کندهار د منډیګک د اسنادو پر بنسټ دا ادعا موږ کوو. په 1905 کې او د زراعت، د صنعت او د تجارت ټول شواهد په دې منډیګک کې شته. نو ځکه موږ وایو چې 5000 کلن تاریخ لرو، نو د دې منډیګک راپیل دی دا تاریخ. دا یو. دوم، په کندهار کې موږ د امپراتوریو یو ډیر نامتو ټاټوبی چې د قصر نارنج په نوم یادیږي دا لرو. موږ یو لوی امپراتوري په هرات کې هم لرو، یو لوی امپراتوري په غزنی کې هم لرو، یو لوی امپراتوري په بلخ کې هم لرو او نور. خو مشخص چې د هغوی دفتر، دیوان، ځای او ټاټوبی وي موږ په کندهار کې لرو چې د نارنج قصر دی. د دوو لویو واکمنانو د زیارت ټاټوبی دی کندهار، د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا، چې دلته شته هم یې کورونه شته او هم یې زیارتونه شته. د درو ولایتو په اړه باندې خلک یو اشتلاح لري، وایي غزنی خاک اولیا، کندهار جای اولیا او هرات مدفن اولیا. په کندهار کې د ځای د اولیا ودی.
کوم آثار ستا چې په کندهار کې یاد کړل په تیرو جګړو کې دو ته څومره زیان اوښتی و؟
کندهار کې تر ډیره دې تاریخي ابداتو ته پام نه کېدی، یوازې څو متبرک ځایونه ساتل کېدل، خو له نیکه مرغه اوس پاملرنه زیاته شوې. همدا اوس په کندهار کې شپږ پروژې لرو چې هر یوه خورا ارزښتمنه ده. موږ هلته وسپړنې پیل کړي دي. هیله مو دا ده چې د پټې خزانې درې سوم کال، چې درې سوه کاله یې اوس کېږي چې پټه خزانه لیکل شوې ده، درې سوم کال تجلیل به هلته ونمانځو د خیره.
بله، یعنی دا چې پټه خزانه هم له کندهار راوتلې؟
یقینا د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک دی.
بله، که د یو څو فرهنګي څیرو نومونه راته واخلئ، هغه چې ډیر لوی کارونه یې کړي او هغه په کندهار پورې اړوند دي.
د هوتکي پیر د محمود هوتک خور،
بله،
چې هغې ته ساندې وویلې چې هغه مړ شو چې محمود تیر له دنیا شو، نه کندهار واړه په ژړا شو، نه دا د هغې یو ساند ده او یو مرثیه ده چې ویلې ده، او ډېره مشهوره او ډېره زیاته او ډېره په زړه پورې. یوې لنډۍ د یوې پیغلې د افغانستان یوه لویه جبهه پتح کړل، هغه ملاله وه،
دا هم د کندهار وه،
دا هم د کندهار.
بله،
او هغې غږ وکړ چې که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ژولاله به ننګۍ ته دې ساتېده.
بله،
نو دا همداسې پیر محمد کاکړ ډېر نامتو شاعر دی چې دا هم د کندهار دی. خپل احمدشاه بابا د دې سره سره چې یو لوی امپراتور و، یو لوی صوفي او یو ښه شاعر و، وایي د ډهلي تخت یې رومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه.
ډېر ښایسته.
دا او په دې ډول نور سهرګاوه د نرګس لیمه لانده څاڅکي څاڅکي یې له سترګو څڅېده، ما ویل څه دي ښکلي ګله ولې ژاړې، ډول ژوند مې دی یوه خوله خندېده.
ډېر ښایسته. اوس څه در چاوه؟
دا څلوریزه د نازو انا ده او دا هم په کندهار کې ستره شوې ده، او د سلطان ملخي لمسی د میرویس نیکه مور.
په آخر کې که داسې یو پوښتنه له تاسو نه مطرح کړو، تاسو د یو مسؤول په صفت نه، د یو افغان په صفت راته وایي، هغه څه دي چې په کندهار کې د تاسو خپله شخصا ډېر زیات خوښ دي؟
د کندهار ثبات زما خوښ دی. کندهار یو وخت یو ثبات درلودی، روحانیتو خلکو یو عقیده درلوده، خپلو پیرانو ته یو تر ټولو مهم عنصر چې هغه د کندهار یو ځانګړی نه ده سربیره پر دې چې دا ډول په کابل او مزاره کې هم شته چې هغه د ښه ځوان شتون دی. یو لړۍ د ځوانانو درلودله چې دې ته یې ښه ځوانان ویل. دا ښه ځوان په کابل کې د کاکا په نوم یادېدی، مزار شریف کې د لفته په نوم یادېدی، او په عربو کې د عیار په نوم یادېدی. دا ښه ځوان د ټولو هغو خصوصیاتو او ممیزاتو یو لرونکی سړی به و. پر هیچ چا باندې ظلم نه کوي، خو هیڅ ظلم یې نه منی.
شایسته کندهار دے دے یادوما میری جی کر تو ایروما.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د ټولو ولایتونو فرهنګي چیرې، تاریخي آثار او لرغونې سیمې خوندې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
یاغیه ساده کدی سما
پستر بو کی ورنا وی